پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید 19 او نری رنس د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ترای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 10:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو لره برسېره کې دوروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوه دا چې څه پریکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پر روسیا چولې چې لګ تر لګه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه محل ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تیښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یوه هیله لري.
وختونه مو دا د سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیت خپل خواخه کوکور پرستان.
یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي.
کوزمو فلم بووی خونو بره فدا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا د اقتصاد د خواصه کمزوري.
د فوتسال افغان اتلان په آسیایی جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سن به انګلیزی بزیا
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایی جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې و کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابو ظبی کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیره حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي: په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېږي او غواړي امریکا، بریټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابو ظبی کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څوس دې بېرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او بریتانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفېږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو این ایچ سی آر همداراز ویلي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خپره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند دي جوړ سي، لکه ما غوندي ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېیمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. په روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان لزده کړو به برخې کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه ښه زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې دولس بجې دي او اتشپېته کلنې جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شاه منصور په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو پرې بلو پوخ دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یوه سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ سوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانه زامن لرم دوکانونو کې شپږم پورم په وي خونو باره فضا کار بار اختص ولا د دوکانو په کار اختص ولا خو باره موږ خو داسې غریب خلک یو داسې د اقتصاد د خواسه کمزوري د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې.
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې پارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمانه چې مان ټول ومه کو خرڅوم یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماشام لا د او څو ورته ودرېجو سره وخت چې راځو تر ماشام پرې خاخ چې خپل یو خپل یو شی مچ ټول کوړل ته خرڅو یو لسې شلې شې موږ هغه باندې خپل رو یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ځغ ونه تر سره مخ پاتې یې
له 200 300 ونیو سره نیو تخلاص نه مشر لرم مرتم متعلم پڑھنا کی کنیا مشر لرم
دوڑی شین لرو وڑو دا شین لرو مردل تا پیدا کو مردا د پاره نشه چې ماشان د پاره یو شی پیدا کو.
بل خو د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې پر راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیه قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونه میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخله سوې دغه ورسره به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکی او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزینه او د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. د چې نن به څه پرېکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې راسره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبله کې د شپه څراوندي
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رای نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه 10:30 بجې پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه وروسته دا غونډه 12:30 بجو پرې وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرومرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رای واخیستل سي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډاو باندې هم بحث وسي. په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلي و چې د بې واک کولو تر شا بهرنۍ دسیسه ده یا بهرنۍ توطیه ده. د یو لیک ذکر کوي چې دا د یو بهرنۍ هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغوی د خلاف لیکلی وو او را لېږلی وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړې ده، او بلخوا اپوزیسیون هم دا یوه هیله یا بهانه ګرځولې ده چې دوی غواړي پر خپلې چوکۍ باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رای اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړی ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کیر ځکه چې د پاکستان ستری محکمې پریکړه کړې و د پنځشنبه په ورځ چې باید دغه غونډه هرومرو د شنبه په ورځ راوړل سي. نو د ستری محکمې له پریکړې څخه دوی سرغړونه نسی کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کتل سينو ټولي چوکي 322 دي، او په دې کې د اپوزیشن چوکیو شمیر 302 ډیر دي. یعنی 302 چوکي ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکړول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه ده د اپوزیشن ده، نو دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې همغږي شته، یعنی دوی ټول په یو خل د عمران خان پرځد را پاتېدل دي، او کدا سي دي یوې معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیشن په یو خل دی، د اپوزیشن ټول متحد دي. یعنی بیلابیلی جبهې د اپوزیشن یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیشن ته راوښتي دي.
ډېر زیاته مننه احمد شاه اعظمي. د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وو چې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې همکار احمد شاه اعظمي راکول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او په ګمرکونو کې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ په خبر پاڼه کې د دغو سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیل نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د اقرب میاشتې را وروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي، او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخمن شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو، چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرانیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 478 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څو ورځو راهیسې د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخت دی او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستي پړاو کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجاستن به انګیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به په خیر سود کړي مجام ملت آسیا بخره.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانۍ روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلت مخه تمرینات وکړل په خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند یو چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان
شاء الله. به شما اجازه ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10 د تاجکستان، د اپریل پر 11 د ازبکستان او د اپریل پر 12 د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او نجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او نجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی با مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې ښځې او نجونې به له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د ښځو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کېږي.
لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سوه چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوې، د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوې. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانې پرون جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی الله رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمې پر ورځ کړې دي. سپین مانی د پنځمې نه وخت په دې اړه په ویلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سوي وو. د ورسپانې په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشی کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو گنشمیر پیغامونو مکتر اقلی سویی را اخلو.
نمی اسمت لاری پنجوائی ولسوالی و سیدم که پریکڑه چی دی کما پریکڑه کرده دا دا خود دیر شب پریکڑه دا نو تاریاکو چی دی اوخ پیسی دیر جوڑی دا خلق دیر پیسی برطولیه نو تاریاک بنس و دیا پا بدل که جی حکومت مشتا یو داس شیر آوشی چه آغا دغون پیسی برابری کز مشتا را جمرست و که چه دغون پیسی مشتا را برابری که چه دا تاریاکو رکم پیسی را وگتی نو او شب ریکل دا حکومت چه تاریاکی بند کرل طول خلق خوشحال دی نو حکومت صدا غشتن لرو چه باید دیا پا مقابل که مشتا داسی کشت را وشی چه آغا مشتا گتا ورسی مش وطن تا از مش خلقو تا گتا ورسی دم در حال خود طالبانو دا دیا مخنیوی ندی کرده ما پریک رسوی ده چه دا با بندیجی نو راتلون که پاسل تا که دای سی دا بندسی نو که چیر دا بندسی نو دا دیا پا مقابل که دی حکومت مشتا داسی شای را وشی چه آغا مش دغون پیسی بر پیدا کو یا دغون گتا پروکو نو تاسو غنم او یا جواری او یا داسی بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کی یو داسی شی باید مشته راوشي چې موږ راپورته کی د اقتصاد موږ دراسم.
اسدالله نمیرن پنجوایی ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم. تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې زکه چې موږ په افغانستان کې بل داسی شی نه لرو خارج وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خونه ډېر په موږ خو به دي د حکومت سم دا غوښتنه ده چې تریاکو ته کوم دغه بندش ورري کې چې تریاک کې بندسي نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تریاک په عوض کې چې موږ دغه تریاکو ګټه لاسته راوو یا کومکونه راکې ډېر شانې موږ ته راکې زمینه دې موږ ته راستمه کې نو تریاک باندې موږ خو به دي چې دغه کړل.
زما نوم ولی جان دی د ګرنی وسیدون کې تقریبا دغه یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغونه به دا غنم ان شاء الله نو نور به دغه مخته دغه زمینداری ته و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسید په دې خو به د شی نه را ورسید تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي دي سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لر یا کوم دغه لر خپل ګول ډوډۍ د فارې مش کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلی راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسو غنم په ګول ډوډۍ مجبورې څه کړو وز ودی څه موږ نه کړی شو موږ د شا سره تازه
دا هغه وته وره دا هغه ما وته
یار خو نو څو په زور کې بخي ډیر زور وایو خوشاله چې بنس کنه نه پندې نه په خلک د وځي نو څه وکړو نو څه وکړ یو ځل ځان د شې مداخ چې دیوړی نه سم تاریخ زستو.
السلام علیکم ازادی ډیر ټول اوریدو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بانک کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلدارې، یو لیټر چیل مړ مصرفو په 160 کلدارې، مشتې هیڅ نه پاتېږي. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا تریاک بانک.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
2:13 شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو خو له غمخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون پر ټوټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوه کې فعالیت کوي پرون په ټوټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډي لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 10:00 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو لرا برسره کېدو وروسته د غرمې 12:00 بجو ته پاتې شوه. د غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحده نوې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانې وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته د څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا او بخښي چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوی ده.
زه صفه په پښتو په بیا تر اتانن مدد بوله کو یو بل کو بیا یو بل کو چې نور دی له کوم ځینی به زره خاص
په بل لاپور کې به واوري چې زمکوال وای سخ کال د بیکاری لامل ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې د پاکستان د نړۍ شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان د ګره راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو د کښت پر بندیز غږیدلی.
طالب دا قوت لري چې دا د منځوي سي خو د استعمال په برخه کې ډیر اسانتیا نه لري ځکه دا خلک تار موتاد شوی دي.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چې د نشول عمل می ټول خ دوستانه ونډوالان راڅخه بیزار سوي دي.
زه کابل خار کې معلوم ممارمي پاتې شوم ډیر تاثیر وکړ منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وسړه یا ول داسې وار خطا یا په کوڅه کې چوکو
بس نورې څه کوي خزي پلوی لاس می ځان په بالا اخته
ونه خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بالا اخته کې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې 12000 کلدارو ته پورته سوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل سوي او تریاک یې نه دي راټول سوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ د حوض مندب سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته سوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کري او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
زیاسه په خوا په شپېتو په اویا تراتیا نن مو د دوو لکو یو لکو اویا یو لکو اتیا نارودلی خو 5000 خرڅ
شش کال خو نه دلی ساره سه تر 5000 پورې تر 6000 پورې نه خرڅېدله والا بد نه خرڅېدله وس وله وس نه پورته سوي دي. او شش کال تریاک چې معنی شل جریب مځکې په خوا 500 منه تریاک کول، شش کال 500 منه تریاکي، شش کال تریاک نه خېږي وچکلي ده. د پروش کال هیڅ وچکلي ده. په دا مځکه مو تقریبا 3 لک کلداري مصرف کړي دي. تمه خو نو که د بازار معنی که په 1 لک روپۍ خرڅ وله نو معنی یا به 2 لکه ګټې یا به 3 لکه ګټې، که تر دغه کښته سوله نو نه ګټې بله یو د بل خولې سه ما اورېدل دي چې تر 1 لک روپۍ پورې خرڅ شوي دي، تر 9000 پورې خرڅ شوي دي.
د یادونې وړ ده چې یو کندهاری من 3.5 کیلوګرامه کېږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تریاکو کاروباریانو له شپږو میاشتو راهیسې خپل تریاک په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشه یي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشه یي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تېرو 10 ورځو کې 4.5 نفره نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشه یي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافیر ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل سوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي سوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300040. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمسیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړ ایستلي چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوې اونۍ راهیسه د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیکې وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وایي څو میاشتې کېږي چې بېکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری جی د نصر خو خاری نه پیدا کی ټول ځوانان بیکار یم جی مردا شپږ و میاشت مردا ته خوشاله و چې خدای پاک دې دانه شروع کی مر په خپل کاروبار باندې ځان افتا کو نو د ځوانان د ګر راځي په کار باندې لګیا جی
خو د روزګان راغلی یم نو هلته ولا بیکاری وی نو و چې دلته رالو وس راته د کار زمینار ته مساعد اسوله نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مشت نیمن درې چاریاک شیدا په دوه خره رسیږي نو دا سی ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په حاله پرکار دي.
په خو د کوکنارو په زمکو کې کار کول د روغتیا ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل ځکه چې د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د زمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس مکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوز مکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیش وي غربت پسې راخیستې ورور ستړیا وي ډېرې دي موږ تاسې ټولو ته معلومېږي. د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمېږي نه
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو پورونه کوو کوو چې هغه زموږ حاصل له واخو هغه پور ولډاسوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کېږي، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول سوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لته دي چې دوی دا داسې یو وخت وو چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو نو اول 15 میاشتې چې تېرې شوي دي چې دای کرلي دي په هغې وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدی شي که دا داسې ضایع شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې دپاره چې د حقین به ته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا بیا بازار کې د دې قیمت اوچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا به سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همدا استدلال کوو چې دوی د تریاکو قیمت رانټیټ شو د قیمت د جګولو لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا فرمان ډېر نوی صادر کړی دی خو مافیا هم ناسته نه ده هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه هم یو واده پکې وي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت
د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره سوې ده او بنګو ته اشاره نه ده سوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي، دلیل د دې څه کېدلی شي؟
د هغه یو علت خو دا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشه یي توکو نوم اخیستل کېږي، افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کېږي. تریاک هغه مواد ده چې ډېر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډېر خلک استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زه وایم کرل یې هم ډېر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډېر ضروري دي.
د نشه یي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشه یي موادو استعمال، د نشه یي موادو تولید، د نشه یي موادو قاچاق، د نشه یي موادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډېر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري او تعهد رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی، نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډېر اسانتیا نه لري، ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی. په دې کې باید فرق وشي، هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی، هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلیم شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشه یان شوی دی دا غوی د نشه مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسلوب شي، هم ډاکټران هم روان شناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا به زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي ترسو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوي، د هغې د بیرته د خنثی کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې دی په هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بیرته راګرځول، دا یو ډېر ستونزمنه کار دی. د دې دپاره ډېر کار پکار دی او د دې دپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډېر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډېر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ شر ورسي، هغه یله دا چې سړی نه پوهېږي ورباندې، ځکه دا ډېره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی دپاره دا لږه مشکله وي.
د طالبان حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت به د کوکنارو کښت منع کړي شي کله د بدیل معیشت په برخه کې له دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړي؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیقه نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکوه، غلا مکوه یا بل کار مکوه، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا ده چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټولو سره باید کومک وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 1296 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې محتاط سو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سوه او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره سول. دا چې حکمت الله ولې او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله دده له خولې واورو.
هغه جبر د زمانې و، درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی. شیشه وم د بد انډیوالانو د ناست و پاس ګلاسه داسې عمل ته راوخت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم. شخصي اوینی و یو کونډه و، نو زوی راغی ویښ کړم. زه ودوم چې پیشلمي ته جګ شم، وایي میلمه مې راغلی ده زهیرې کې مونه وروره تر ازه ورسره کېنه. زه چې لاړم هغه نسوار نه شروع تر پوره تریاکو چرسو کراکو نپیدم. نور موار خلاصو در شیشه پاتو دیر غطا شلا شو چه یو دو دو سو زلی می با نو چلیش ساتا خوب را تران نگه شجام بنده شو. زه کابل خار که معلوم نو معلومی پاتی شو رانه دیر تاثیر بکن، منفی تاثیر بکن. فکر و حوش و طول عمل در جذب شد، کار را نپاتی شو. نغزه اوست بکارین، بدن می ضعیفه شو بیده بیوانه گنده هم خوادیر اندیوالان سر چه مخامخ شم و سپ اغا که هم تاثیرات را گره. اغا خونه می گوره دفعه نیشی داری نیشه یارا رسه اتکال با او بیدم. ندره کالو که نشپک لکه تاوانی کرده دکان لار رو را تقریبا دوستان لار کنه. اغا دوستی چه ده رو را اندیوالی خندیوالان اغا هم سوی سرمایه دم طوله رو لیزن شما ده هم تاوانده مادی اشپک لگه و نیسته معنوی ریده. کلا چه نشمی نکول مشه زوی می اولم رو همه هستی تب تلا ده نوری چه نشت نشه مشروع که رو ده آخر نمره شو وست خبر نیم چه کم سیری بی حتی اصلا نزان مرامت برو. و بیا انسانان چی دی ممکنه خطا دی، امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وری شیطان رو نجوش، امکان داری چی رو شیطانی سمی لاره تشی سم سره جوشی. خو احتیاط شرد و تو که احتیاط کهی آقا نپیخی مانه کهی که نشمی نکه رو بود بدیر جگون هم ده مادی لحاظ هم معنوی ده بیتا معلم که درم بود با پانتون مخلاص که دیر نو رو سر معلم ها که درم ده اقتصادی لحاظ رو شاید یا کور بمی آخه سریا یا دکان بمی بیتا جوره کنه که می نشانه که اولو را اولادو نمی مکتب که که پانتون که وز با ممتاز رو ممتاز وسط که خوبه او سو شاید آخر که سجوری یا ناکام با پاتی.
دا زادی راڈیو در ناوریدن کو پا خاطره که مواوریدل چه لاستاد حکمت الله څخه ټول دوستان بیزار سویدی.
آیا پوه دلست؟ آیا پوهیدل است چې په کورونا کې د محتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د محتاجونو سره د یوې مرستندویې ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهد پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا موثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور خپل کور کار وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ستار کور ته راځي خو له چیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مکوه، په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې ځمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه یې ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نور یې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که می اول ستا خبره منلی وای او غنم می کرلی وای، اوس خوب مده کال غلا در لودای. مطل دی چه وای؟ غوا مردار پور پا غاره، اوس هم وگی پاتی شو او هم پور اولی شولو. خدای دی کرم خان خوار کی، پا دام کی بان کرم. تو ورش آقا تاریک راوڑا چه ده ستار خان خلو ورده ککم.
ازموش خود چه پا وسر نده، خدای دی لستار خان سر ازموش اصابو کیم. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.